السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. د رواني خبرونه په پایل کې لند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره پر روان چلن له پاکستانی حکومت سره خبري کوي. د دې وزارت وایي نیټ رایس پرون په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، متحده ایالات په دې اړه له پاکستاني لوري سره په منظم ډول د خبرو په حال کې دي. پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوال اصولو پر بنسټ مناسب چلند وکړي او دوی که هر ځای وي د ځورولو او شکنجې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د پاکستان په زندانونو کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته بندیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه راتلونکې اونۍ له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتو په اړه څېړنه پیلوي. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې د کمیټې د رواني کب میاشتې په 14مه هغه دوو ډلو ته د سپیناوي لپاره بلنه ورکړې چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د تخلیې پر مهال ځانګړې الوتنې کړې دي. د راپورونو پر بنسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتو بهیر په اړه څېړنې د دې جرګې د یو غړي مایکل میکال په مشرۍ پیلېږي. مکال پرون یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یو لیک کې دا وزارت له افغانستانه د امریکایي اسکرو د وتو په اړه د اسنادو معلوماتو په چمتو کولو کې په پاتې راتلو تورن کړ. په دې لیک کې ښاغلی بلینکن ته لیکل شوي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت یوازې 268 پاڼې اسناد چمتو کړي چې ډېری یې لا د مخه هر ځای شته او د پام وړ لاسوهنه پکې شوې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې خبرداری ورکړی چې که د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول مخکې ولاړ شي، دا کمیټه به مجبوره وي چې اجباري پروسې ته دوام ورکړي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بهیر د امریکا د کورنۍ سیاست په یوې لانجمنه موضوع بدل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د بانک د چارواکو په خبره د هڅه د دې لپاره کوي چې د افغانۍ ارزښت د نورو اسعارو پر وړاندې په نسبي ډول ثابت پاتې شي. د بانک له صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي چې د دې ډالرو د لیلام به داو طلبۍ کې برخه واخلي، خو د دې تاو طلبۍ هیڅ جزئیات نه رسنیس کیږي او تر خواهی دا معلومات هم نشته چې طالبان دا ډالر له کومه په لاس راوړي. ټاکل شوې ده چې د بریټانیا تر ټولو لوی جومات چاته کاله مخکې سوځېدلی و نن له بیا رغونې وروسته بیرته پرانیستل شي. د بیت الفتوح په نوم دا جومات د لندن په سویل کې دی چې په یوه وخت کې 11000 کسان لمونځ پکې کولی شي. په دې 15 پوړه جومات کې په 2015 کال کې اور ولګېد چې یو شمېر کسان پکې مړه شول. د دې اور لګېدو په تور یو 14 کلن ماشوم تورن شوی، خو د بریټانیا محکمې په 2018 کال کې هغه ته برات ورکړ. د بیت الفتوح جومات پر بیا رغونه نږدې 40 میلیونه پاونډ لګښت راغلی دی چې په بریټانیا کې د احمدي مسلمانانو ټولنې ورکړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل دا پیسې به د جمهور رئیس په صلاحیت چمتو شي چې د کانګرس تصویب ته اړتیا نه لري. د بلینکن په خبره په دې مرستو کې مهمات او پوځي او زرهي وسایط شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت شمیرې ښیي چې د اوکراین د جګړې له پیله چې تیر کال د فبروري په وروستیو کې شروع شوه، تر اوسه واشنگټن له اوکراین سره تر 24 میلیارده ډالرو پورې ډېره مرسته کړې ده. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو 2019 خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړې استازي توماس ویسټ وایي واشنگټن د افغان جنو خوځود حقونو غوښتونکی دی، خو بیا افغانستان ته ځواکونه نه استوي چې هلته په یوې بلې جګړې کې ښکېل شي. توم ویسټ د خبرې له دوو افغان مېرمنو سره د غونډې پر مهال کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی له دوو افغان ښځینه فعالانو پلبشی حسن او ماری اکرمی سره د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو پر توپیري چلند بحث وشو. د ټام ویسټ په وینا د پلبشی حسن او ماری اکرمی په څیر د افغان میرمنو هڅې الهام بخښونکې دي، ځکه چې دوی له افغان میرمنو سره د مرستې لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې کار کوي. ماریا کرمی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دې د افغان ښځو د زغم خبره وکړه چې نور تحمل نشي کولی.
له ښاغلي ټام ویس سره غونډه د افغانستان د مسلې په تړه وه. ما د افغان ښځو په استازیتوب وویل چې د ښځو شرایط د افغانستان د میرمنو په حقونو د سترګو پټول او د افغان ښځو د صبر او زغم امتحان په حقیقت کې ډیر اوږد شو.
میرمن اکرمی زیاته کړه چې ټام ویسټ دی او پلبشی حسن ته وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي، خو نشي کولی چې بیا افغانستان ته پوځیان واستوي او په جګړې کې ښکېل شي. د ماریا اکرمی په وینا ټام ویسټ دا خبر هم ورته کړې چې له افغان میرمنو سره به خپلو لیدنو کتنو ته د افغانستان د میرمنو د وضعیت د ارزونې په خاطر ادامه ورکړي. په داسې وخت کې د دې غونډې خبره کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې پورس په یو راپور کې وویل چې طالبانو د خپل بیا ځلي واکمنۍ لپاره په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې د شواهدو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخنیول دي. په مؤسسو کې د میرمنو کارونه محدود کړي دي. پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولې، د لوبو میدانونو یې راګرځولي او حمامونو ته هم نه پریشتي. سره له دې چې نړیواله ټولنه له طالبانو بیا بیا غواړي چې ښځو او نجونو ته د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې وایي چې د دوی مبارزه د دې سبب شوې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زداکړه پاک باندې خبرې کوو لمونږ سره میل مده پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي دری غړی ماهر مومند نو موري وای چې زداکړه په شریعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زداکړو مخنيسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېر بدی پایلې ولري. میل مته خرغلاست وای او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړي.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې خوښ وسیږي او هغه حالت چې خوښ نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، خوښ خلکو او نه خوښ خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلای. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بل خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام نه نظر هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدني لنډره هم دواړو ته خزو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې خزو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنه ته، فامیل ته، په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو ګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتا سو زده کړې کوي د ډېر لپاره هتا اړین نه شي سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا سرګندګي شي. په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایست نه ډېر لری ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید ال سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لا تراوي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه پر مخ زده کړې باندې سولې د دې بعد پایلې راتوي. کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي. لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خځې دي، او کله چې موږ په خځو باندې زده کړې بندوو هغه د لیسو زده کړې دي هغه د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې ملنی ملت چې دا یغ نیم چې دا منګه ګټ کوو فرج کوو دا یو توان دوم توان دار چې کله چې خزی منګه نه پرېږدو چې زده کړې وکړي او وی آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواد وي نو اولاد هم چې دی سواد خواته ځي او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې په صحت کې د مملکت په آبادۍ کې په دین کې پرمختګ منګه غواړو نو په دې کې باید منګه ټول انسانان شامل کړو هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې منګه ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې منګه د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنی چې منګه د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنی چې منګه د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنی چې ښځې منګه حذف کوو د ټولنې څخه د جامعې څخه د انسان په سترګه ورته نه ګورو بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ دی او چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ اصلي علت څه ده ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دادا او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیتونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره داسې وعده هم په دوه کې شوي دوه درې کاله د مخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړي چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقونه به فزای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړی و هغه هم دوی اوس غواړي چې فزای نه کی ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معاملې سره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقوقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقوقونو کې د ښځو حقوقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د دې ته اشاره وکړل چې کله کله یو میرمن باسواده وي دا څومره خېګنې لري او دا د قانوني او شری حق ته د دې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خدای سي مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقوقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې خزه او نالوستې تخزه چې دی ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټي کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مایندې دي موږ خويندې دي بعضي زمنګ خزه دي بعضي زمنګ لورګان دي نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی ده په مدنیت کې ورکول شوی ده هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچه انسانانو پر سترګې ورته وګوري.
bale کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي نه پرېږدي نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانځي په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري دلته خبردار چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهي تر برابر او دې تر اوسه پورې دا وایي چې غواړ شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه فزیکی شرایط دا دي چې صنفونه شته دي ودانی شته د پونتونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خدمت نزي چې دی وي چې موږ شرایط هغه کوجه چې دا ودانی شته چې دلته خلک درس کوي وي خلک په کې درس وي. حتی کدی وړ چې سره بیلم کې نارینه او خره په یو سنف کې پرې نری هم دغه هم تیار شته دلته. دوه ما خبر دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې وړي چې په هغه